قرآن فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلست زم علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي د می پنځم نیټه د خندا د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ هڅه کیږي چې د خندا پر اهمیت او پر روغتیا کې د خندا پر رول ټینګار وسی. نن پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، ممثل او د پلار پروډکشن مشر ښاغلی فضل احمد انیس، افغان لیکوال او شاعر ښاغلی نقیب احمد اتل، ژورنالیست او لیکواله او د طب محصله اغلی عاقله اسد، د اقتصادي چارو شنونکی وفی الله نابیزی او نایبزی په بخښنې سره، او د نور محمد آریان چې په جرمني کې یو افغان کډوال دی، دوی بل مرسره میلمانه وي او پر دې موضوع به موږ سره خبرې کوي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او موږ ته زنګ ووهئ. ستاسې تبصرې او پوښتنې به موږ واخلو. تاسو کولای سئ چې پر دې شمېره موږ سره وصل سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. د تلیفون شمېره د 00420221 24401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره هم درته اعلانوم. هغه هم تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221300111. یو ځل بیا هم درته وایم، 00420221300111. پر دغو شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. اوس هم د خپرونو میلمنو ته ورځم. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی او ښاغلی فضل احمد انیس موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وستئ چې زموږ سره خبرې کوئ. ډاکټر صاحب ملکزی، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، په روغتیا کې د خندا د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایاست.
مله جانې لمړی سلام نه وایم، اور د خندا په برخه کې سړی کافی اندازه یو شی نشي وایي. یعنې دا چې نه تومره یو ګټور شی دی چې سړی د هیڅ شي سره مقایسه نشي کولای. په دې چې سامي د مانه دې دین دوه خپل خبرې لاندې کبا دا چې ورکا څوک خندا کوي، خندا یو صحنه ده، یو شیبه ده چې په دغه شیبه کې انسان ځان ډیر بختور احساسوي. بختور په دې معنی چې په دغه شیبه کې سړی هیرې چې په خوا څه شی و سبابت شی کوم، نه غم ته ګوري نه چرت ته ګوري، یو شیبه د بختورۍ ده. ته به وایې چې زه جنت کې یم، منتها دغه جنت ډېر وخت نه شي پاتې کېدلی، بلکې سړی یو وخت خندا خلاصېږي. منتها خبره دا ده چې کله چې خندا خلاصه شوه تر نیم ساعته پورې د سړي بدن ریلاکس وي. نو دې برخه کې باید وایم که څوک خندا ډېره لري، ژوند به یې ارام وي، هوسا به وي، صحت به یې ښه وي، خوب به یې ښه وي، طبیعت به یې ښه وي. حتی نور خو د دښمنانو سره حتی د ده وته به په دا رقم وي چې دی به ډېر زغم کولی شي. نو خندا کوم بدیل بل نه لري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم، له موږ سره پاتې سئ. زموږ سره اوریدونکو افغان ممثل او د پلار پروډکشن مشر ښاغلی فضل احمد انیس هم وصل سوی دی. انیس صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. لکه تاسو چې واورېدل، ډاکټر صاحب وویل چې خندا څومره مهمه ده د انسان د رواني روغتیا لپاره. تاسو په دې برخه کې موږ ته وایست کله چې تاسو ممثلي کوئ او خلک خوشاله کېږي د دغه پلیدو باندې، تاسو څه احساس لري او ولې تاسو غواړئ چې دغه کار ته باید دوام ورکړئ؟ آیا فکر کوئ چې د خلکو خوشاله ساتل هم یو لامل دی ستاسو د کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته، او د ازادي رادیو و ټولو محترم اوریدونکو ته. په دې هیله چې ټوله به جوړه وروي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم مو فرمایله، په دغه ځدی پر خبره باندې یو شی بل اضافه کوم چې هغه انسانان چې په طبيعي مرګ باندې مري، هغه انسانان چې په اصطلاح خاندي ډېر یا نور خاندي ډېر، د هغو مرګ هم د نورو ته ډېر اسانه وي کوم انسانان چې په طبيعي مرګ مري. د مثال په ډول دغه مرګ داسې ناڅاپي مرګ دی چې خلک بیخي په ځان خبرې نه چې دا بیچاره مړ شوی دی. نو مشه هغه د خندا درغه چې دی هغه ډیر وسیع دی چې سړی هر څونه بنې شغیږي لږ دی. خو زه دومره وایم چې لکه څنګه چې پوهان وایي چې خندا چې ده د ژوند مالګه ده، نو همدغه رقم که په خوړو کې مالګه نه وي، خواړه بدخوندی یا کمرنگی یا مزاینی، نو هم درسته که پژوان که خندانی د دې د معنا ده چې د ژوند هیڅ مزه نشته. نو موږ طبعا چې مشکل د مهاجرت څخه د راستانس بولو خپل هوا ترالو افغانستان ته، په هغه وخت کې زما خپل دوه هدف و. یو دا چې څنګه کولای شو چې جنوبی غرب حوزه د هنر د لارې موږ وځلو په ټول افغانستان کې او بیا په ټول نړۍ کې، او دوهم هدف دا و چې د غزبوج خلک په جنګونو په دغه غمونو په دغو کې دومره خسته شوي دي چې د دې بیخي خندا هېره ده. نو زموږ یو هدف دا و چې څنګه کولای شو موږ بیرته هغه د دې هېره سوې خندا دې ته ورپیاد کړو، پر زړه یې کړو، او یو څو شیبې د دې په خوله باندې خندا راولو. نو دغه زموږ یو هدف و چې په هغه کې تقریبا خوشبختانه موږ چې د ځان سره مو داسې یو اټکل کاوه تقریبا د 40 څخه تر 45 سلنی پورې موږ په د خپل کار کې موافقه شوي وو، او د په دې کې موږ په دې توانېدلي وو چې د کندهار یا په جنوبي دیزه او ځای خلک خوشحاله وساتو.
مننه انیس صاحب، زموږ سره پاتې سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه ځوان فکر روانه ده. دا خپرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم د ازادي راډیو د پاڼو څخه لیدلی سئ. زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې ما تاسو ته مخکې اعلان کړې، ځل بیا درته ووایم: 00420221 24401. دا د تلیفون شمیره ده چې تاسو ورباندې زموږ سره تماس نیولای سئ، او موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. او که غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتساپ له موږ سره تماس نیولای سئ. اوس هم د افغان محصله خبریاله او همداراز لیکواله عاقله اسد هم له موږ سره وصل شوی ده. عاقله جانې، مننه چې تاسو وخت وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، ډاکټر صاحب ملکزي او ښاغلي انیس وویل چې خندا څومره اهمیت لري او د انسان د روغتیا لپاره څومره مهمه ده. تاسو که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې وروسته له هغه چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل شول او نور شدینس کولای چې په هنتونونو تبلاړې سی خپل زده کړې پر مخ بوزي، د دوی روغتیاي وضعیت ستاسو ته نظر رواني څنګه څه ډول دی، او تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالت کې به شدې څومره خوشاله، یعنی ځان وساتلای سی یا به څومره وخاندي؟
سلامونه
درنښت
ملالې جانې تاسو ته، او سسو ټولو درنښت ملالې جانې اوریدونکو ته. د نور ملمنو خبرې مې هم واورېدلې، او هغې د خندا په ارزښت باندې وغږېدل. دا چې افغانستان کې یو متل هم دا دی چې خندا د ژوند مالګه ده، مګر پوښتنه دغه ده چې دغه د ژوند مالګه ولې افغانستان کې خلکو ته نه رسیږي، یا دوی ولې ورنه بې برخې دي؟ تاسو ویلي چې د میرمنو پر وړاندې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، هغه د دوی خندا باندې څومره تاثیر کړی دی. په افغانستان کې نه یوازې دا چې له تیرو دوو یا دوه نیم کلونو راهیسې له میرمنو څخه خندا اخیستل شوې ده، بلکې تیرو څو لسیزو له میرمنو، له افغان میرمنو خندا اخیستې ده، هغوی دردولي دي. او دغه ستونزو، دغه جګړو نه یوازې دا چې پر میرمنو باندې تاثیر کړی دی، د هغوی خوښي اخیستې ده، بلکې د هغوی له کورنیو هم خوښي اخیستې ده، ځکه له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې دغه جګړې رامنځته شوې دي، هغوی هره برخه کې میرمنو ته ستونزې رسیدلې دي، هره برخه کې میرمنې زیانمنې شوې دي. که چیرې په جګړو کې د دوی د کورنۍ کوم غړی ټپي شوی، که کوم غړی وژل شوی دی، نو ټول درد یوازې میرمنو ته رسیدلی دی. له هرې برخې هغوی له ستونزو سره مخ شوي دي. د تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي، ښوونځي تړل شوي، او هغوی نشي کولی چې خپلې دندې هم ترسره کړي تر څو د کورنۍ دپاره هغوی کار وکړي او د کورنۍ ستونزې له منځه یوسي، نه یوازې دا چې دوی له فقر سره مخ کړي دي، بلکې د هغوی ستونزې او د هغوی هغه خوښي نور هم له ځان سره اخیستې ده. دغه تیرو دوه نیمو کلونو د میرمنو په خندا باندې ډېر زیات اغیزه، بد اغیزه یې کړې ده، ځکه مخکې دوی د روخان راتلون کې لپاره هڅه کوله کاری کولو او دوی د دې په تمه باندې وی چې د دوی سبا ورځ به نیکمرغه وي. دوی د یو خوښ ژوند راتلو لپاره هر ورځ هڅه کوله زیار وستلو، خو بدبختانه چې هغه د خوښۍ احساس هغه چې دوی د سبا لپاره کار کولو نن ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی، نو ډېر زیات بد تاثیرات په افغان میرمنو باندې غورځولي دي.
مننه ډیر عاقله جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره پاتې سئ اوریدونکو، زموږ د خپرونې بل میلمه ښاغلی وفي الله نایب زی هم له موږ سره سته. نایب زی صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو د اقتصادي چارو شنونکی یاست او متخصص یاست، په دې برخه کې که یو څو خبرې راته وکړئ چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې خلک چې موږ ته پیغامونه پرېږدي یا زنګونه وهي، تر ډیره پورې د دوی ستونزه د اقتصادي زوفته چې اقتصادي خراب شوی دی. په دغه برخه کې که تاسو بیا هم پر دې باندې یو څو خبرې وکړئ چې په بدو شرایطو کې یا کله چې د ژوند وضعیت دا ډول سي، بیا هم څومره مهمه ده چې خلک خپلې رواني روغتیا ته پام وکړي او خپل ځان خوشحاله بیا هم وساتي.
نړۍ مننه غلی بشه تاسو د سپارونې درنو مېلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. افغانستان خوشحال خسرچنه اخلي او دغه ناخوالې به تاسې وی چې لنکونو نه پلرونو ته او پلرونو نه اولادونو ته انتقال شي. ریښه یې که پسې وګورې نو بیا هم هغه ټولې اقتصادي ستونزې په سیاسي تحولاتو باندې غږېږم. سیاسي تحولات مستقیم له اقتصاد سره اړیکه لري او اقتصاد عموما د افغانستان غوندې کورونه کې چې درې ټیمه ډوډۍ تاسو د ضرور رسېږي او د انکم یا د عاید یو منبع دی اوسي اتنه مې قهرمان مې او ځینې خوشحاله مې چې زه مرپای ما نو ستونزې ریښه چې ده هر څوک باید خپل دید نه ګوري، زه ورته بیا اقتصادي بود نه ګورم. یو انسان که خوشحاله وي نو هغه به حتما لومړني ضرورتونه به یې رفعي او هغه اقتصادي خپلواکي به څه ناڅه لري، خو وخت کې چې دنه اقتصادي خپلواکي سلب شي ته د عاید یوه ثابته منبع ونه لري، ته بل چا ته احتیاج ونه اوسې، ته پروړی ونه اوسې، نو ته به خوشحاله یې. او که ته چېرته پوروړې د عاید منبع ونه لرې او کاروبار ونه لرې، نو ته به بیا معلومه خبره ده چې خفګان دی او دا خفګان بیا نو حتی رواني ستونزو ته او حتی دغه ځینو وختونو کې زه اوس ګورم په دې وروستیو کې د بدبختۍ ستر ټکی دغه د ځان وژنو چې خلک خودکشۍ نه کوي، هغه ریښه چې اوس پړې نو په سلو کې خدای مې د ګناهګار نه کې اتیا فیصده شوی چې هغه به اقتصادي نو ټول روان ورسره ستاسو پوښتنې ته راشم مشخص ولو روان سره زپل کیږي اقتصاد د کورنۍ داسې یو شی دی چې هغه تنه آرامي اخلي، تنه د ژوند سکون اخلي، تا مجبورې چې په خورا سخت لارو باندې په نورو هیوادونو ته سفر وکړي، تا مجبورې چې حتی د جنایي جرمونو بحث چې کله راځي یا د تورستي طبقو سره د یو زیوالي بحث چې کله راځي، هغه کې هغه انامپلایمنت ریټ چې دی یو له هغه عمده سکتورونو څخه دی چې انسان ډېرو ناوړو کارونو ته پکې لاسه چې عمده بیکاري چې انسان محتاج دی. موږ مسلمانان یو زموږ دین موږ ته دا راښيي چې د فقر نام پیغمبر صاحب چې دی د شرک نام چې دی فقر مخکې یاد شوی دی چې زه د فقر څخه پناه غواړم بیا د شرک څخه. نو که خبرې مې خلاصه دا ده چې بالکل اقتصادي ضعف، اقتصادي حالات خرابوالی، د عاید منبع نه لرل، کاروبار نه لرل، دنده نه لرل، دا روان زیاتي او داسې زیاتي چې انسان اړ کېږي چې ډېرو ناروا او غیر مشروع لارو چارو ته لاس واچوي.
ډېره مننه نایب زی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره پاتې سئ اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو اونیز خپرونه ځوان فکر روانه ده او تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. تاسو کولای سئ چې د واتس اپ له لارې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111 او د تلیفون شمیره ده 00420221111. 2 4 6 0 1 پر دغه شمیره باندې تاسو کولی سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. اوس هم د خپرونې بل میلمه ښاغلی نقیب احمد اتل زموږ سره وصل سوی دی. اتل صاحب، ستاسو څخه ډېر مننه چې په ځوان فکر خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس مهال ستاسو په نظر باندې داسې څه دي چې ځوانان ورباندې خوشحاله سي، یا دوی بیا هم خپلې هیلې مړې نه کړي او د راتلونکي لپاره هیله من پاتې سي؟
سلام غلی بشیر، تاسو ته او د خپرونې درنو میلمنو ته او ګران اوریدونکو ته، لکه څنګه چې نورو دوستانو او د میز ګډونوالو یادونه وکړه، نن سبا که د افغانستان وضعیت سړی مطالعه کړي وګوري او بیا د ځوان کل برخلیک باندې خبره کیږي، نو طبعا نن سبا افغانستان د یو داسې مبهم حالت سره مخ ده چې څوک پکې د ځوان کل د راتلونکي په اړه هیڅ داسې مثبت فکر نشي کولی او داسې وړاندوینه نشي کولی چې د دوی آینده به څه کیږي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن سبا د ځوانانو دپاره بوختیاوې څه دي یا مصروفیتونه څه دي او څه کولی شي، نن سبا خو ټول که ځوانان دي که زاړه دي یا د هر ډول عمر خاوندان دي، په همدې فکر او په همدې اندېښنه کې دي چې څنګه د ځان دپاره یوه مړۍ حلال روزي پیدا کړي او که په دې مخېټه یو خوري چې ژوندي پاتې شي. راځو دغه د بوختیا او تفریحي پروګرامونو برخې ته چې دوی په خپل ځان لپاره یو سرګرمي جوړه کړې. نن سبا که تاسو وګورئ د ځینو مشاعرو بازار تود دی، ځینې ادبي بنډارونه کېږي، حتی په ځینو ولسوالیو کې د ښار په کچه. یو خو دغه د مشاعرو موسم هم دی او دغه د پسرلي په اوایلو کې یا تر پای پورې په ټولو ولایتونو کې دغسې یو ادبي بنډارونه جوړېږي چې ځوانان او هغه ټول فرهنګیان بوخت وساتي. نو دا یو ډول دوی هغه خپله فرهنګ پان هم ښیي او په زمن کې د نورو ځوانانو د تشویق او هڅونې لپاره یو ښه فرصت هم ورته برابرېږي. په ولسوالیو کې هم دا لړۍ شروع شوې ده او یوازینی شی چې خلک ورته ډېر دغه دي خوشحالېږي چې دلته مشاعره ده، ولته بنډار دی. په دې خاطر چې په کورنۍ کې هم ته نن سبا که یو خادي ولرې، یو پروګرام ولرې، داسې کوم د خوشحالۍ یعنې کوم پروګرام نشي جوړولی شي، د موسیقۍ کوم بنډار جوړ کړي یا بل کوژدۍ که واده یا بل پروګرام وي چې یو ځوان دی یا یو څوک دې لذت واخلي، ځکه دا هر څه رامحدود شوي دي او دا د اوسني نظام د خلکو د خوانه اجازه نه ورکول کېږي تفریحي پروګرامونو ته. حتی په کورنیو کې تاسو که وګورئ بله ذریعه د تفریحي پارکونو د دروازو بندول د غم د خزینو پر وړاندې مخکې بار څوک ډاره تلل د خپلې کورنۍ سره، د خپلو میرمنو سره، د خپلو اولادونو سره، او حتی اوس په پارک کې د چکر وهلو یا د قدم وهلو اجازه نشته. نو طبعا دا یو ډول رواني زجر ده چې دا ځوانان یې ګوري. او تاسو د خندا د نړیوالې ورځ یادونه مخکې دوستانو وکړه، په افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې خندا څه چې حتی مسکا انسان په ډاډه زړه نشي کولی. نو طبعا دا اغېز لري او اغېز یې ښکاره دي. دلته ټولو دوستانو خبره وکړه، نو اوس یوازې موږ دعاګانو ته پاتې یو چې خدای دې په دې وطن باندې رحم وکړي او د زموږ ځوان کل او زموږ ولس راتلونکي برخلیک د خدای روښانه کړي.
مننه ستاسو څخه چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس هم زه غواړم چې اوریدونکو ته ورسو. اول به اوریدونکو ته ورسو، بیا به بیرته میلمنو ته راسم. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام خو جان، تاسو اوریدونکو سلام، تاسو سلام حبیب الرحمن زوایکم دا مهال د ایران هیواد دیز د شارس.
وعلیکم سلام ځواک صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را ووهه. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې په ځوان فکر خپرونه کې کوم څه ویل غواړئ، مهرباني
ویل. خو فکر کوم اوراسه کې چې موضوع ما وارده د کډوالو په چارو کې به انشاءالله.
بلې د می 15 نیټه دا ورځ د خندا د نړیوالې ورځ په توګه باندې منځل کیږي. موږ پر دې خبرې کوو چې د خندا یا خوشاله پاتې کېدل څومره مهم دي د روغتیا لپاره، او په افغانستان کې ځوانان څنګه باید ځان خوشاله وساتي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو.
فکر کوم چې دا دوه درې کال کېږي د افغانستان ځوانانو به داسې خوشحالي نه لیدلې، ځکه چې مکتبونه پوهنتونونه خورجانې ټوله بند دي. هغه مخکې چې خلک یا خو خوندې وړونه پارکو ته تلل کېدلی شي، وړونه پارکو ته تللی شي، خوندې به نه شي تللی، هغه اوس نشي کولی. تاسو باور وکړئ خورجانې چې کوم مسلکي کسان دي، دولسم فارغ کسان دي یا کوم ډاکټران وړون، هغه ټوله دلته ایران ته راغلي دي. هغه نن سبا په بیلچه باندې اخته دي. هغه وایي چې موږ دا ژر نه شو کوو چې مثلا هلته افغانستان کې خوشحاله اوسو، ځکه چې اقتصادي خو اقتصادي مشکلات دي، نور مشکلات هم ورسره تړلي دي. نو
ډیره مننه چې تاسو خپل نظر سره شریک کړ. تاسو د څرګندونو په اړه به د میلمنو سره هم خبرې وکړو. اوس هم اوریدونکو یو بل کس هم موږ ته زنګ وهلی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. وعلیکم سلام، ستاسو غږ موږ ته راځي. که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سي او د موضوع په اړه باندې خپل نظر وایست.
خوځیانې تا ته سلامونه وایم، او ستاسو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات. اجي توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې.
مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. وعلیکم سلام. د دې خبرونې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه وایست. د موضوع کېدای چې تاسو اوریدلې وي، دا موضوع ده چې د خندا نړیواله ورځ وه د مې 15، او خندا د روغتیا لپاره څومره ګټوره ده؟
البته خندا خو نو خود د خوشحالۍ یو بیلګه او نمونه ده، خو خندا یو شرعي ده او یو قانوني ده. په شرایط کې خو نو خامخا څه پابندي به وي، خو په ژوند کې خندا د خوشحالۍ یو بیلګه ده. خو متاسفانه چې د افغانستان ملک د اشغالګرو قوا او د سترو شمارانو لخوا ځخه په انقلابو واوښتی، نو دلته غمیزې ډېرې پېښ شوي دي. کونډې شته، یتیمان شته، خواري دي، غربت ته، اقتصادي ضعف ته. نو خوشحالي ښایي سي څه نا څه تر سوري لاندې راغلي وي، خو بیا هم الحمدلله اوس اسلامي امارت ته بیا هم تر ټولو مهم شی امن ده. ولو که بعضې اوریدونکي وایي وایي امن خو پایدرو کې هم شته، خو الحمدلله دا حجره نه ده. دلته ژوند انسانان دي، کولای شي سړی ټوله شپه هرې خوا ته ولاړ شي او روپۍ څوک نه ده څخولي، نو دا یو د خوشحالۍ ځای ده. موږ باید ټول خوشحاله شو.
ډېره مننه.
البته رابسو ودې ته.
بلې
بلې، ما یو پوښتنه درلوده.
مهرباني وکړئ.
له میلمانو څخه مې دا پوښتنه ده چې ځوان ته اول وار په ټولو شیانو کې څه پکار دي او څه باید وکړي، او د تعلیم لخوا څخه ډېر کار واخلي، او که په کارو کسب باندې واخلي. او یو به یو ډېر ښه بیت درته ووایمه، کې توانستم نه دانستم، کې دانستم نه توانستم. نو ځوان باید په هغه وخت کې سدی قدرت لري، باید نیکی وکړي او پر نیک لار او پر انساني لار باندې ځان برابر کړي.
ښه، ډیر مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه، تاسو نظر مو واخیستې په دې خبرونه کې شامل سو. یو بل اوریدونکی هم ګورو چې صافی صاحب وایي چې اوریدونکی قطع سوی دی. تاسو کولای شئ چې بیا هم زموږ سره تماس ونیسي اوریدونکو، زه به ستاسو ټول نظرونه په دې خبرونه کې شامل کړم. اوس هم زموږ د خبرونې بل میلمه نور محمد آرین د افغان کډوال په جرمنی کې زموږ سره وصل شوی دی. تاسو ته هم شرغ لاستویم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو ته خزمه پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د نن پر دې باندې خبرې وسوي چې ځوانان څنګه باید خپل ځان خوشاله وساتي، او څه ستا هلته چې ځوان ور باندې خوشاله وي. تاسو که د کډوالۍ په برخه کې خبرې وکړئ، په هجرت کې د افغانانو وضعیت څه ډول دی؟
د ټول لپسر کې تاسو ته، ستاسو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. نو زموږ په مهاجرت کې یا په وطن کې فکر کوم په لویه کې دغه د ځوانانو خوخی چې دی دا په دولتونو پورې تړلې دي کنه. پرس کا یو ځوان خدا کړی دی چې د ډاکټرا سند ترلاسه کړی دی، د ماسترا سند ترلاسه کړی دی، د فانتون سند ترلاسه کړی دی، نو د خو هغه خپل خواري هغه خپل ساړه هغه خپل تکلیفونه ټول ګللی دي. اوس مسؤلیتونه د دولتونو جوړیږي چې د ځوانانو لپاره څه کوي. خو په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې ډاکټرا او ماسترا لري دغه د زما په شان په نورو هیوادونو کې مهاجر دي، نو زه به څنګه خوښ اوسېږم؟ زما هغه تکلیفونه څه شول؟ زه چا ته فریاد وکړم؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات چې ځي یا موږ باید دغه په هیوادونو په دولتونو باندې واچو. دوی زموږ لپاره څه کوي؟ موږ خو همدا وکړل چې دغه ټول سندونه تکلیفونه دا مو ټول وګڼل، دوی اوس زموږ لپاره څه کوي؟ نو په المان کې زه په المان کې یم، زه یو مهاجر یم، زه یو مزدور یم پردی، نو زما به څه خوښي وي په پردي هیواد کې؟ زه د خپلې د مور د غېږې څخه جلا یم، زه د پلویه کې د افغانستان چې هغه دوهمه مور زمو کېږي د هغې له غېږې څخه جدا یم، زه د خپلو اولادونو څخه، زه د خپلو ورونو څخه، د خپلو ملګرو څخه، د خپل د خاپوړو له هیواد څخه زه جلا یم، نو زما به څه خوښي وي؟ که زه خوښ هم اوسېږم پنځه دقیقې، نیم ساعت، یو ساعت، هغه هم یعنی کاذبه خوښي ده زما. نور خو سړی همداسې نه شي کولی چې همدې غمونو ته کښېني. فرض کړه زموږ سبا ته یو امتحان دی د الماني ژبې اخري ورځ مو ده، موږ یوه میلمستیا یا دوی پارټي ورته وایي، دا مو یعنی مینج کړي ده کنه. زموږ په دې میلمستیاوو کې هم خوښي نشته. دوی دغه ځوانان د دغو مجلسونو نه، د دغو پارټيګانو نه ښه خوند اخلي، ولې موږ له دې نه هم خوند نشو اخیستی؟ موږ د خوښۍ په منځ کې وو. زما فکر د افغانستان د ځوان، زما فکر د افغانستان د پیغلې سره وي چې ولې دوی ته داسې یعنی چاپېریال نه دی سازماندهي شوی، ولې زموږ ځوانان دومره په لوړه سویه تعلیم نشي کولای، ولې زموږ ځوانان پیغلې په نړیوالو ژبو باندې خبرې نشي کولای؟ دا مسؤلیتونه د چا دي؟ دا مسؤلیتونه د حکومتونو دي چې حکومتونه باید دغه سازماندهي وکړي.
ش ډیره مننه آریان صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. ستاسو نظر مو هم واخیستی او تاسو په زړه پورو خبرو ته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب ملک زی، ستاسو خبره بل پښتنه وکم، تاسو ته ځینو ګټو خبره وکړه چې خندا د انسان لپاره څومره ګټوره د روغتیا په خاطر باندې. په دغه کې تاسو د سټرس د کموالی یو یادونه وکړه. د دغه ترڅنګ که تاسو په دې باندې هم یو څو خبرې راته وکړي چې د زړه ناروغانو د پاره او همداراز د وینې د فشار لپاره څومره مهمه ده چې څوک خوشاله وي، آرام وي او خندا وکړي.
چې سره خاندي په دغه حالت کې د بدن کې د بختورتیا هورمونونه راخوشي کیږي. دا هورمونونه په دې وخت کې د پنځه کې سيروټونین دی، هغه کې دوپامین دی، نورادرینالین دی، اوکسیتوسین دی، دا ډېر هورمونونه. دا هورمونونه څه شي؟ دغه هورمونونه چې دي د انسان دغه د سږي حجم زیاتوي. یعنې سړی داسې فکر کوي چې زه ډېر تنفس کوی شم، ډېره هوا اخیستی شم، په عین وخت کې د انسان د وینې جریان ښه کېږي. دا په دې معنا چې د بدن هر غړي ته، په تېره بیا مغزو ته، زړه ته ډېره وینه رسېږي. نو د زړه ناروغانو لپاره به داسې وایم چې د وینې د خندا چې ده د وینې فشار کته کوي، د وینې د زړه کار کموي، په دې معنا چې ریلکس کېږي، آرامي کېږي. ایسابوی داسې ښودلی هغه څوک چې خندا ډېره لري، حتی 50% کې هغوی د زړه انفارکت یا د زړه سکته کمه کوي. هغه څوک چې خندا ډېره کوي، یعنی طبیعي خندا ښایي، مصنوعي نه ښایي، خندا چې ډېره کوي، د هغوی خوب ډېر ښه دی، هغوی ریلکس دي، آرامه دي، ژوند یې خوشحاله دی، صحت یې ښه دی. حتی یو چینایي متل وایي چې یو دقیقه چې ته خندا کوې، ستا دا معنا چې ستا یو کال عمر دې هغه زیاتېږي. نو د خندا لپاره نه په ګولۍ دپاره کوم بدیل شته، نه په ویټامین، نه پیسې، حتی د خندا طبیعي خندا لپاره کوم بل بدیل زه نه ګورم. یعنې دومره ګټور شی دی. په دې چې وخت لږ دی، زه به دقیقه دمه وکړم او که بیا وخت د نورو ګټو ته به بیا راشم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو د سیروټونین او د دوپامین غوندې هورمونونو د خوشکېدو خبره وکړل چې دغه زموږ اوریدونکو ته به هم په زړه پورې وي چې د خندا سره دغه کار کیږي. اوس هم ښاغلی انیس، تاسو څخه به پوښتنه وکړم که تاسو په دې خپرونه کې یو څه د خندا په اړه باندې خبرې روانې دي، نو ستاسو د ممثلې د طریقه که یو څه تاسو غواړئ چې د فضا یو څه تغییر وکی او زموږ اوریدونکو ته یو څه داسې ټوکه ور واوروي چې ستاسو خپله خوښه ده.
ډیره مننه ملالۍ خور، چون دغه داسې دی چې زه هم یو ځای د تګ په حالت کې یم او د خپلو نوبت ته انتظار هم. په هر صورت زه به دونه ووایم چې دا خندا چې ده یو خندا ده د خلکو دپاره چې خلک وخندي، یو پر خلکو باندې خندا ده، پر خلکو باندې خندا چې ده هغه خپله زموږ په شریعت کې هم د دې ممانعت سوی دی، او هغه هم تقریبا هغه خندا چې ده زموږ خلک وایي چې خندا په شریعت کې نه ده شه، هغه پر خلکو باندې خندا په شریعت کې نه ده شه. د مثال په ډول څوک معیوب دی، څوک کمزور دی، څوک مسکین دی، څوک غریب دی، د چا کاجی خیرن دی، یا څوک د مسکناتو څخه مثلا یو شی نه لري او ته پر هغه باندې خاندې، یا په لوی لاس باندې ټوکې پرې چا باندې جوړه، نو دا نه دی شه. او یو څوک داسې دی چې خلک خندي، د خندا زمینه ورته مساعدي، دا خندا بیا زما په فکر سره په شریعت کې هم څه ستونزه نه لري، ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به همیشه مسکو. مسک په دې معنا چې د نه غوښتل چې خلکو ته خپل پرشتندۍ ونیسي، یعنی دا خلک همیشه چې به د ده سره مخامخ کېدل دی به په ډېر ورین تندي او په ډېر مسک حالت کې به دی ورسره مخامخ کېدی دی صلی الله علیه وسلم. نو موږ ته هم پکار ده چې داسې د خلکو سره مخامخ کېږو په یو ښه خندا، په یو ښه انسانیت، په یو ښه وضعیت، په یو ښه مینه باندې د خلکو سره مخامخ شو، او خندا د دې لپاره داسې حالت ایجاد کړو چې دوی وخندي، نه پر دوی باندې موږ وخندو باندې خسته. نو زه به په دې دغه کې به زه یو ټوکه به نو زه نه پېژنم چې کومه ټوکه به درته ووایم، خو په هر صورت به وایي ملا صاحب ملا نصرالدین و یو وخت ملګری سره کار کاوه، دوی دواړه په مځکه کې اخته و کار کاوه، د پټیو کار کاوه. نو یو چا وایي ډاکټر غاب الواره اخیستې وه په لاس کې نیولې وه روان و، ول دغه کاریګر به د ملا نصرالدین ته وویل ول ملا صاحب هو غدا الوا، ول ملا صاحب ورته وویل ول نو زما په څه نه، ول یا خو الوا ستاس کره یوړه، ول برې ده ته وویل ول نو ستا په څه زموږ کره بیا. نو اول ورته وویل زما په څه، اخر چې ورته وویل خلاص کره یوړه ول نو ستا په څه زموږ کره بیا وړي. نو خدای دې وکړي چې ټول دوستان به ښه جوړ روغ وي، خدای به د خندا څخه ډکي همیشه چې خوش خندانه اوسي، خدای تعالی دې په افغانستان کې داسې حالت بیرته راولي چې حاکم نظام د خلکو و خوشحالېدو ته ډېر فکر وکړي، او زموږ هیواد چې اوس تقریبا په کټګوري کې تقریبا د خفګان په اوله درجه کې قرار لري، خدای تعالی دې وکړي چې دغه درجه څخه په نړیواله سطح زموږ هیواد ووزي، او زموږ ځوانان، زموږ لویان، زموږ کشران ټول د ښه خندا سره د مترقي افغانستان لپاره ټول په ګډه په صلاح او په ښه اتفاق سره همغږي سره یو د بل سره کومک وکړي، او خپل هیواد دغه اوسنۍ بحرانونو څخه راووباسي. ډیره زیاته مننه، زه به درڅخه رخصت.
ډیره ډیره مننه، ښه وخت ولرئ او سلامت اوسئ. مننه چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ. اوس هم عاقله جان، تاسو تر اعظم د جنو په برخه کې زغوارم چې تاسو د یو محصلې د یو خبريال یو لیکوال په توګه باندې جنو ته څه ویل غواړي په افغانستان کې چې دوی باید څنګه هله منی پاتاسي خپل هلي له لاس اور نکړي، او د یو شراتلونکو لپاره بیا هم دوی ځان چمتو وساتي او خپل زده کړې چې کولای سي مطالعه په کور کې وکړي که نس کولای مکتب ته لاړ سي هغه جاری وساتي، تاسو څه ویل غواړي؟
د رومانه ملاله جانې، افغان مېرمنو ته په اوسني وضعیت کې چې دوی باندې له هر طرف نه بندیزونه زیات دي او دوی لړۍ زیاتو ستونزو سره مخ دي، دوی کولای شي چې دغه وضعیت کې څنګه خپل ځان جوړ وساتي؟ دوی باید هغه نجونې چې زده کړې کولې او مخکې په خپلو کارونو کې خپل زده کړو کې مصروفوي، اوس هم کولای شي چې دوی د دغه سخت وضعیت نه د راوتلو لپاره خپله مطالعه وکړي. هغه نجونې چې پوهنځیو کې وي هغوی کولای شي هغه خپل د پوهنتون اړوند هغه درسونه په خپل کور کې ووایي. هغه نجونې چې د ښوونځي لوستل هغوی هم کولای شي چې د ښوونځي درسونه ووایي، آزاده مطالعه ورسره وکړي.
دویم خبره دا چې افغان جونې په هر برخه کې لایق دی او دوی کولای شي چې بوختیا ویزان ته پیدا کړي په کور کې، دوی کولای شي چې واړه واړه تجارتونه په کور کې ځان ته پیدا کړي، آنلاین کاروبار چې ځینې نجونې کولای شي لاسرسی ورته لري، هغوی آنلاین برخه کې کار وکړي. او بله مهمه خبره دا ده چې دوی باید خپل تقاضا ډېر کم کړي، ځکه مخکې چې دوی څومره هیلې لرلې، دوی چې مخکې څومره هڅه کوله د یوې ښې راتلونکي دپاره، اوس کولی شي هغه خپلې تقاضا ډېر کم کړي او د هغه د تقاضاو په راکمولو سره به هم دوی یو ډول سکون ومومي. او بله خبره دا ده چې اوس وخت کې آنلاین درسونه یوټیوب کې او داسې سوشل میډیا کې دغه برخې ته ډېر کار شوی دی. افغان میرمنې، افغان نجونې کولی شي چې له سوشل میډیا څخه ګټه واخلي، له یوټیوب څخه ګټه واخلي. دوی سره یوټیوب د ژبو په زده کولو کې، د تفریحي پروګرامونو کې هم هغوی ګټه ترینه اخیستلی شي، لیدلی شي، ترڅو دوی یو ډول سکون ورنه ترلاسه کړي. نو دا خبرې دي چې افغان میرمنې کولی شي دغه برخه کې کار وکړي او هغه اوسني وضعیت کې یو ډول سکون ترلاسه کړي او دغه سخت وضعیت نه ځان راوباسي.
ډیره مننه عقیله جانی. ښاغلی نایب زی، ستاسو خبره پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې عقیله جانی ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې د دوی په نظر باندې شځې کولای شي چې ځان قربانی مصروف او بخت وساتي او خپل رواني وضعیت ته تغیر ورکړي او دوی ځان خوشاله وساتلی شي. د اقتصاد په برخه کې ستاسو پښتنه کوم څومره مهمه ده چې خلک په وړو تجارتونو باندې او سوداګریو باندې ځان بخت کړي، او آیا دا امکان لري چې خلک واړه تجارتونه پرانیزی او خپل ځان په هغه باندې مصروف کړي، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله اقتصاد سم وي خوشحالي هم دا هغه سره راځي؟
مننه اغلی بشیر، مخکې له دې چې د مشخص جواب ورکوم، د یو داسې ځان په توګه باندې چې عملاً زه په افغانستان کې ما او عملاً داسې ځینو حالتونو نه تیریږم چې زما روان اغیزمنوي، او عملاً داسې ځوانان ګورم چې د دغه سخت مرحلو کې بوسخه تیریږي. مخکې له دې چې په کوچنیو کاروبارونو باندې د په اقتصادي اثرش باندې خبره وکړم، موږ باید لیست کړو. مثلا ځینې عوامل بیرونی دي چې زما روان خفه کوي، زما نه مسکا مروري، زما د ځان خوشحالي اخلي، او ځینې عوامل زما په خپل لاس کې یا کنټرولیبل دي او زما داخلي چې زه ورته لټم چې کورنۍ دا ځایمه شخصی اړیکې مې دي، شخصي هغه درونی احساسات مې دي چې زما په پنځړو او په مخ کې، دا باید موږ دواړه د فکټورونه ولیکو، ځکه چې دا خو بیرونی عوامل شو، دا خارجي عوامل شو. وخت کې اوس ګورو چې بیرونی عوامل داسې شوي چې زما روان ځتی، آیا د دې مسؤل زه د دې مسؤل نه یم؟ که زه مسؤل یم، خو بسم الله الله اکبر، راځي چې مسؤلیت واخلو، کار ورته وکړو. که زه مسؤل نه یم، آیا زه کنټرولولی شم؟ زه منیش کولی شم؟ وخت کې چې بیرونی حالات، مثال زه افغانستان لم، عوامل بیرونی دي په غټه کچه باندې دي، او چې د کنټرول توانایي نه لرم، د مدیریت توانایي نه لرم، زه ورته سړو والی وخت. ها، که چیرته دا عوامل دومره غټ دي چې ستا کورنۍ اقتصاد یې ځپلې، دا د ګیر په دې لارې چې دي بیا هم ستاسو مشخص نه درځم. دا چې حالات سره ګورئ، افغانستان کوم استثنایي هیواد نه دی داسې حالت نه تیریږي. زه نه غواړم چې اورېدونکو د بحث په دنوالو ته یو کاذب ډاډ ورکړم، دا په افغانستان کې نه لومړی پیښې دي او نه وروستۍ پیښې دي. د دې څخه سخت حالتونه هم شته، او د تیر څو کلن دوره چې موږ په لاسونه مرلو، د هغې نه ښه حالتونه هم تشریح شي. دا یوه مسله. دویم، افغانستان په نړۍ کې انډیواله وروره یا خور داسې زما غږوري، داسې یو هېواد نه دی داسې سخت حالتونه نه تیري. دا په ګاونډ کې نه اوس پاکستاني ځوانان تاسو راپورونه وګورئ، کار کې سمنه مړ دي، خارج ته ځي، د یو رواني حالت څخه ځورېږي. هندوستان کې فلمی صنعت دي ته واسو چې په هغې باندې مووی جوړې کړي، د غډنګي فلم پرې راغې چې هلته هر کال په لسګونه په سلګونه او زرګونه غیر قانوني کډوال دي. هلته څه کیسه ده انډیواله؟ هلته خو په دې 35 کلونو کې نظام نه تغیر شوی، کوم هغه د اشغال او د استعمار نوم چې ورته وایي، ځینې ځوانان چې اوس وطن کې دي هغه هم نه دی راغلی. هلته ولې دا ګوري؟ زه نه غواړم په هغه بیرونی عواملو ډېر تمه شم، خو ولې موږ ځان مسؤول وګڼو؟ مشهور عالم هغه کنفیوسیوس به ویلي وایي، ما لومړی غوښتل چې د ټول چې حالات تغیر کړم، بیا مې چې فکر وکړو چې دا خو ناممکنه ده، راځه د خپل سټیټ حالات تغیر کړه. یو وخت داسې حالت رسیږي وایي، راځه دا تغیر د ځان نه پیل کړه. زمونږ خندا، زمونږ مسکا، زمونږ خوشحالي، زمونږ اقتصادي او هر قسم خوشحالی چې زمونږ په خپل لاس کې راځي خپل مقصد یې انډیوال پات شو دا ځوانانو چې تعلیم ډیر کړي ماسټری کړي خپل او ماسټر ځوانې ما چې درې کاله مخکې په کومه پوزیشن وظیفه او قدر زمو شاید اوس هغه سينو وسی نو زه د ټول افغانستان په ځوانانو باندې ځان به کولم چې ټول ځوانان هم دغه سړي یعنی یو نایبزه یا یو بلاریان رور یا بل رور د خپل افغانستان نه دی د کله تلاشه ترې تعلیم کچا وګوره هغه ایدیا وګوره هغه خوشاله ځینې کېږي خوشاله شي درونی حالات ته زر اعظم چې مثلا کوچنی کاروبارونه باندې چې بهستانه بل طرف ته لاړ نشي یو عمل به دی چې ولې خپل مالي اقتصادي ازادي حکومتونو پورې وتړم ما په تیر کې یعنی په تیر نظامونو کې زموږ بحث دا و چې حکومت تا ټول د پنځه لکه مامورونو د جذب توانایي لري په پنځه لکه کې به اوس نظامي حساب کا نور حساب کا تاسو هغه دند نشي درکولی زما د اقتصاد محصل چې کله فارغي یو دا د دندې په تمه زما د بل برخې محصل چې فارغي یو ماسټر یا تلي دا دندې په تمه دا به یو بدبختي ده دا باید خپل انیشیټیو وکړي خپل کار وکړي خپل کاروبار وکړي افغانستان غوندې وطن چې فرصتونه پکې ډېر دي د ګټې ریشیو چې دومره په چین کې هم نه ده یو فیصد دوه فیصد ګټې او دلته په 50% ګټه چې نهایت ډېر فرصتونه دي څنګه کولای شم دا فرصت لاسته راوړم پښتنه دا ما سره پیسې نشته دي زما سفرې ما په نړۍ کې چې څوک ډېر پیسې لري کاروباري ایډیا نه لري ته دې کاروباري ایډیا لري ته کې د ننګرهار استوګنې ته چې د ننګرهار سبزي موټر رابر کې سار وخت او په کابل کې خپل کې د 3000 افغانۍ ګټه ته د کندهار استوګنې اولته د دوا ډيري کمپني کار کوي او تر کابل ته صرف حواله کې دوا تی ګټي ته د کابل استوګنې او یو بیت ځوان ته کولای شي د خپل پکتیا جنوزي په کابل کې خرڅ کړي کاروباري ایډیا ډیره ده صحیح ده دلته د حکومت مسولیتونو جوړیږي چې مثلا د کار ملي کانفرنسونو راوغواړي دلته د فاونډیشنو یا د غیر دولتي اداراتو مسولیتونو جوړیږي چې موږ هغه راوسته کی دلته د نورو نړیوالو بشري ادارو مسولیت جوړیږي چې په ماته په ډوډۍ غنم اورډر اني کی ماته د کار مارکیټ ایجاد کی زما هم هنګری د خلیج ته وادونه سره وګي زما د دېش دره سره زر ځوانانو لګي نو زما هدف د خبرو اغلی بشیر دادې چې راځي یو سلام راواله باسي واده ځوانه حتی ته کولای شي چې په خپل ټولنه کې نه تنه ځان ته کار پیدا کړي ول څه ځوانانو ته زما زیګر ملګرو سره ناست بحث می امداو پیش ګورې پلان کې وګورې موږ ټول ځوانان تخفیضونو فورمین خارج د بکولې پلان کې په کاروبار پیل کوو څو سره ټول ځوانان کار کوي په دې کابل لیک همت پکار دی لیک ځکه ازب بیرونه عمل نه تم کېږم زم زپلم زما په شمول هر اخور زما خپل خويند په کور ناشې دي تعلیم نشته دی خو هغه ته ما بل فرصت ایجاد کړی امکه ولې چې بلکې ولې چې آنلاین پیج جوړ کړي بلکې نو هغه چې خپل کنه پوهیږي نو امید استه هغه چې څوک پوهیږي دا غینه مشوره واخلي هغه څوک چې عملی کاروبار لري کېږي کاکا دې کا ماما زوی دې غینه مشوره واخلي لاس تر زنه مکه نه وخت کې چې بهرانونو راځي وخت کې چې بهرانونو راځي خبره مې لندوم نو موږ باید قدمونه خپل استوار کړو او د بهران د مدیریت توانایي په ځان کې ولرو
ډیر مننه نائب زیسب ستاسو خبرې مو واخستې ځینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه پر هغه باندې به نورې خبرې هم کوو اتل سب زغوارم چې تاسو څخه د هغه خبرونو په اړه باندې په افغانستان کې وي د میډیا لاري درسنۍ لاري د ټلویزیون او رادیو غانو لاري چې هغه ته موږ تفریحي خبرونی ویلای سو په دغه کې د سندرو ډېر تفریحي خبرونی وي او داس نور سپورتي او داسې خبرونی چې خلکو او ځوانانو ډېر خوشاله دوی بلیدل خو هغه اوس نسته یا هم داسې سیریالونه او ډرامې او نور داس ستاسو په نظر دغه څومره و تشره مستقلل د تفریح په برخه کې
تاسو ډېرې مهمه خبرې ته اشاره وکړه مهم ټکی درښیم په دې ورسره کې کله چې د رسنیو بازار ټول شو بلا بیل خبرونه د ځوانانو د بوختیا او د پاره یاد او د بوخت ساترو د پاره پر رادیوګانو کې پر رسنیو کې په تلویزیونو کې دا خبرې دي نو د خلک به خندول یا بدوی ته خوشحالي ورکوله دا خلک به بوخت ساتل لبد مرغه اوس د سیو حالت سره مخ کیو شي په افغانستان کې اول خدای رسنۍ وچ شوي کوم شي هغه وخت کې خنوم درلوده کې خبرونه درلوده هغه د منځلاړي یا د اقتصادي ستونزو لامل او یا د وسنی حاکم نظام د غوښونو لامل د غوډ اخترونو لامل بند شوي نو طبعا یو خور به چکور کې کله جارو کوله یا به په کور کې د کور کار کو بیا به رادیو ته زنګ وه غي سره بیډی کې کوله یعنی هغه د خپل زو د خړو غوړو د پاره یا به د بخ پرونه با و یا به تنظیم پرونه و یا به نور خپرونوي د خپل ځان د بوخ ساتلو لپاره او د خپل فکر د بدلولو لپاره. له بده مرغه چې اوس دا حالت بیخي د منځه تللی دی، هیڅوک نشي کولی، په تېره بیا ښځینه نشي کولی چې راډیو ته زنګ ووهي، حتی د اخلي پخلي په خپرونه کې پوښتنه وکړي. ممکن ما اوس تلویزیونونه نه دي څارلي چې د خپلو دینی پوښتنو لپاره تلویزیون ته یا راډیو ته زنګ ووهي. نو دا رشته هم ډېر بد اغېزه کړې ده په دې ټولنه باندې او بیا په ځوان پول باندې. یو دیرخان په ډاډه زړه باندې پر راډیو ته زنګ ووهه، ټوکې ټکالې به یې کولې، یو دکاندار یو بل چا. تلویزیونونه به په اخترونو کې پرله پسې تفریحي خپرونې لرلې، راډیوګانو همدغسې. حتی یو وخت موږ د خافې په نامه یو مجله چاپول، هغه طنزیه مجله وه. بیا نو په دې اوایلو کې په اواخرو کې هغه هم ځینو ملحوظاتو له امله ودرېده. دا کارونه چې موږ غوښتل چې یوه خوله خندا د ځوانانو په شونډو باندې راولو، مسکا راولو، او له بده مرغه رښتیا هم د وروستیو کې ډېر بده اغېزه کړې په ټولنه باندې. او طبعا د هغه دروني احساس د خلکو وژل شوی دی، خلک په اصطلاح مړ ژوند دي. نو د دې لپاره اوس لکه نایب صاحب چې اشاره وکړه، خلکو ته پکار ده چې په خپله د ځان د خوشحالۍ لپاره د ستونزو ته تسلیم نشي، غاړه ورته کینه دي، یو ډول بوختیا پیدا کړي. که هغه راډیو لاړه، تلویزیون لاړه، یا ته ورته لاسرسی نه لري، یا تا ته اجازه نشته چې راډیو ته زنګ ووهي یا خپرونې واوري یا بندې دي، نو ته کولی شې د ځان لپاره یوه بله بوختیا پیدا کړي. تاسې به وروکړئ، په تیرو د طالبانو په تیره واکمنۍ کې موږ به بل کار نه و، نه مزدوري وه، مکتبونه مدرسې شوې، لیسې په مدرسو بدلې شوې، بل کار نه و. بیا به هم ټوله ورځې نه، البته نیمه ورځ به هم لوبه کوله، یا به هم کرکټ کوو، یا به هم والیبال کوو. نو ځان هم یو ډول بوخت ساتلی و. نو زه دې ځوانانو ته که بل کار نه شي کولی، مزدوري نه پیدا کېږي، د ذهني سټرس نه او د ذهني بوج نه یا د فشار نه به د خلاصون لپاره یوازنۍ لار دا ده. دا ځینې ځوانان له ښه دي بنډارونه جوړوي، یا ځینو مشاعرو ته ځي، مخکې یادونه وکړه، یا ځینو پروګرامونو ته ورځي. دوی کولی شي چې د نورو په نورو لارو، د سپور د لارو، داسې نه شي. دا ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې ولا بېروزګاري ده، غریبي ده، او راځه نشې ته مخه کړه. نو زما یو وړاندیز د ځوان خپل ته هم دا ده چې دوی د دې په ځای چې ځان باندې کار وکړي، نشو ته دې نه مخه کوي بېرته، چې ولا غم دی، ستونزې دی، خفګان دی، راځه سګرټ وڅکو، چرس وڅکو، نور نشې وکړه. نو کوشش دا وکړي چې څوک لوستي خلک دي، په کورونو کې د مطالعې وکړي، آنلاین ویب سایټونو ته څوک لاسرسی لري ویډیوګانو ته، یا وسنۍ کې هغه نشي کتلی. نو کتابونه ښه ملګري دي، ځان د بوختو ساتي. زما د غم دا دی، وړاندیز هم دا دی ځوان کول ته، اوس دغه حالت چې راغلی، ما وویل چې مبهم حالت دی، په دې کې هیڅوک دا وړاندوی نه شي کولی. زه دلته په اروپا کې ناست یم، ځوان یم، زه د دې ځانه خپل ولس ته، خپلې ټولنې ته، خپلو خویندو ته، خپلو وروڼو ته زورېږم. نو هلته چې هغوی په هغه ټولنه کې ژوند کوي، د غربت سره لاس او ګریوان دي، د بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي، د وی نفقې حلالې روزۍ د ګټلو لپاره تپو تلاش کوي او په لاس نه ورځي، هغوی به په څه حالت کې؟ تاسو داسې فکر وکړئ. نو طبعا دغه ټولې خوښۍ اخیستل شوي دي، خو په کار دا ده چې د ډیل کارنګ یو خبره ده چې تیر هیر کړه، د اوسنیو ستونزو سره مبارزه وکړه، او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. زما همدغه درې ټکي پیغام دی، او د خبرو نه چولم دغه.
اتل صاحب ډیره مننه. پښتنه به اوس نو نور محمد آریان صاحب ته راجع کړو. آریان صاحب، تاسو د نایبزی صاحب خبرې مو اوریدلې، دوی د مسؤلیتونو خبره وکړه چې خپل ځوانان څومره مسؤلیت لري، یوازې د حکومتونو کار نه دی چې ژوند ورته برابر کړي. د دې ترڅنګ دوی د چینایي فلسفي یادونه هم وکړل، چې د هغه یو نقل قول یې وکړ، کنفوشس. او همداراز دوی وویل چې په نورو هیوادونو کې هم ځوانان سته، هغه ځوانان هم د همدغه ورته ستونزو سره مخامخ دي او هغوی هم د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او په یوه لاره او بله لاره باندې د خپلو هیوادونو څخه د وتلو په لټه دي. د دې تر څنګ اتل صاحب هم تاسې یا د دوی خبرې تاسو واورېدلې. دوی د ډیل کارنګي یادونه وکړه چې هغه وایي چې تیر باید هیر سي. تاسې په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې د دوی خبره پر ځای ده، ځوانان باید په خپله ځان ته ژوند سم کې او برابر کې، او که فکر کوي چې په اوسنی وضعیت کې د امنیت په خاطر باندې هغه خلک چې په خوای په دولت کې یا کار کړی وي یا په یو طریقه باندې لوړ زده کړې کړې وي یا همداراز دوی یو لاسته راوړنې درلودي، هغوی اوس هغه د لاسه ورکړي دي او نس کولای چې خپل راتلونکی ښه کړي. تاسو څه فکر کوي؟
او ګوري ما مخکې دا وری وکړه د دوی د خبرو سره زه موافق هم یم او مخالف هم یم. ما مخکې دا وری وکړه چې یو ځوان خدغه د خواري کړي د ماستر او ډاکټرا تر لاسه کړي دا اوس نور د حکومتونو هم یعنی یو څه جوړیږي، مسولیتونه جوړیږي چې دوی لپاره یعنی یو څه خو وکړي. نو ځوان خو دومره سره دونه تر لاسه کړي دي، اوس فارس کا زما سره دومره پیسې نشته، دومره اقتصاد می جوړ نه دی، زنه شم کولای ځان لپاره یو فابریکا جوړه کما، زنه شم کولای ځان لپاره یو داسې بزنس وکړم کنه. اوس مسولیت ته دولتونه جوړی کی دوی به څه وږي سیدا، ما خدغه دی ځان مل لسانس کړی دی، ځان مو ماستر کړی دی، تر دې ځای میا قانوني په کچکی ځان را سوالای دی، زما خپل خ ژوند تیریږي، زه به نګی لا وکم، زه به نګو نظامونه ولګیږم، زه به د ځوانانو د خبرو سره موافق اوسم. ولې مو خبره باید په ځوانانو هم کې په وطن کې دی، نو په وطن کې معمول دی خلک زوريږي، خلکو ته باید کار وشي. پرسکه بازار کې مارکیټ کې لس نفر ته هټیوالو ته اړتیا ده چې هغه بنجان کچلو سبزیجات خرڅوي. مو کرا شو هم ټول باندې هټیو باندې دلته سل نفر مارکیټ ته وړاندې نکړو، نو هغه د لس نفر چې کار ورکې جوړو اندام سره ګډوډ کړو. نو دولتونو مسولیتونه جوړیږي چې پاره برخه کې ټولنه ته کار وکړي. مخ فرض کا دغه دی هنر برخه د هنرمندانو برخه د مو پرېخه یعنی شاته کړی ده، د دې وزای چې موږ دغه وسیکړو د تکارو په موږ پرېخه لمنځ یوړه. ځانانا چې نیمه نړۍ ده نیم کشر دی، د دوی له موږ خپل حقوق اخیستې دي، د تعلیم په برخه کې، د انتخاب په برخه کې، د کار په برخه کې، د خبرو په برخه کې، په هر برخه کې موږ له دوی څخه خپل حقوق اخیستې دي. نو سیدا یعنی موږ باید گزشت وکړو، موږ باید ځان بوخت وساتو چې هغه سټریس هغه خفګانونه موږ باید راکم کړو. کوچنۍ خوښۍ هم باید موږ ولمانځو. دلته موږ په المان کې یعنی یو ملګری تک یعنی خالي هغه دي اسناد هم ورکړي، قبولي هم ورکړو، د دې لپاره موږ یو پلما جوړ کړی ده چې اسناد د اخیستې درځي د خوشحالي ولمانځو. یو څوک دی له الماني کور څخه خلاصيږي، موږ هم ملګرو داسې پلان سازي کړی ده د غورز المانزو خوشالۍ کو. یو څوک له کم څخه هایم ته تبدیلیږي، د دغه ځای ژوند څنګه څه دی کم نه خدای لګا ډیره ازادي لري، موږ دغه زایم هم المانزو کنه. موږ خودلته خپل ځان ته دغه سہولتونه برابر کړی دي، خپل ژوند دلته ختیرو. خو که وطن ته راشو دا ټول سره تړلی دي، دا څوک نه وایي چې څوک د خفګان نه کوي، څوک د زوريږي نه، نو دا ټول سره تړلی دي. زه تا ته زوریږم، تما ته زوریږي، موږ باید وطن ته وزوریږو، موږ باید د خویندو ته وزوریږو، دوی نه حقوق اخیستل شوی دي، موږ هغه ځوانانو ته باید وزوریږو چې هغه د ډاکټرا سند لري. یو څوک چې د مدرسې عادي شاګرد دی هغه رئیس دی او ډاکټر وزګار ګرځي، نو دې ته به سړی څنګه نه زوریږي؟ نه لري دومره اقتصاد، نه لري چې د فابریکا جوړه کړي، دای د موټر واخلي، دای د بل څه وکړي. نو دا ټول لازم او ملزوم دي، یو بل سره تړلی دي. صحیح دی دغه ملګری وبخې چې زما څخه نمونه هیر شول، دوی به خپویږي، دوی به د یوټیوب څخه یو برنامه جوړولای شي، دوی به په یوټیوب کې یو درس فرض کور کوي، خې مشورې به ور کوي. خو ولې ټول هم دا څه نشي کولای؟ یو څوک ختلی مفتر خو په یوټیوب کې شاید تجربه ونه لري. نو دا ټول لازم ملزوم دي سره.
ش مننه ډیر اریان صاحب. او اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. ډاکټر سیب تاسو خبر پښتنه وکم په دې برخه کې که تاسو مشته وایئ چې لافټر تراپی یا د خندا تراپی څه معنی لري او څنګه خلک کولای شي خپل یعنی دغه مواقع د لاسه ورنکې چې کله دوی ته یو فرصت برابر وي چې وخاندي، او تاسو په نظر باندې په کورنۍ کې څومره مهمه ده چې باید خندا ته ډیره زمینه برابر اسی؟
مدانه جان مخکې یاده کړه چې خندا څنګه ګټور شی دی. له بده مرغه موږ ډاکتران داسې نشي کولی چې یو چاته په نسخه باندې خندا ولیکو چې تا ته نسخه لیکمه تا ته د ورځې درې ساعته خندا مې ولیکله. خندا په نسخه نه کېږي. نو ښه به دا وي چې خندا بل څوک سړی خندوی شي. نو بل څوک چې خندوی شي ښه دی. خبره دا ده چې که بل چاته خندا نه وځي ولې خندا نه وځي نو ورته خپله غمونه دي. نو غم چې ورک شو خندا هم ورته ورکېږي. نو څنګه چې رحمان بابا په یو شی کې ویلي وایي خوب خندا په بې غمۍ کېږي رحمانه چې په زړه یې تیار غم وي څه به خوب څه به خندا کړه. اوس نو ستاسې د پوښتنې ته بری شم. نو دلته په اروپا کې د خندا کورسونه شته. خبره دا ده چې هغه طبیعي خندا نه ده، هغه مصنوعي خندا ده. مصنوعي خندا هم حتی اوس لیدل شوي دي چې بې ګټې نه ده، خو هغه طبیعي خندا چې ده هغه نو بیخي بل ځای لري، ځان ته بل پوزیشن لري. موږ که سړی فکر وکړو یوازې د مخ په عضلاتو کې چې سړی وګوري اوولس عضلات دي چې کله چې خاندي سړی هغه عضلات فعالېږي او د بدن اتیا عضلات په عین وخت کې حرکت کوي. نو په دې معنا چې دا خندا چې ده د انسان حتی وزن کمولی شي. نور ګټې مې خو مخکې یاده تاسو ته یادې کړې چې څومره ګټور شی دی. حتی دا لیدل شوي چې هغه ښځه چې امیدواره ده هغه چې کله خاندي ماشوم یې حتی د مور په نس کې حرکت کوي. حتی ځینې ډاکتران وایي چې ماشوم حتی ګډېږي کله چې یو مور موسیقي اوري. دا د الټراساؤنډ کې لیدل شوي چې ماشوم حتی په د مور په نس کې ځان خوځوي. ځینې ډاکتران وایي چې دا حتی ماشوم ګډېږي ورسره. زه دا وایم چې یعنې خندا ډېر ګټور شی دی. زه وایم خپله ټولنه کې مخکې یاده شوه چې که ناخوالې لرې شوې انشاءالله خندا به زیاته شي. نو د طبیعي خندا ځای د مصنوعي خنداګانې کورسونه نه شي نیولی. بې ګټې دا هم نه دي، خو ښه به دا وي چې ټولنه کې هر څوک چې کوی شي باید د هرې موقع نه که استفاده کوی شي خپله خندا وکړي او مخکې یاده شوه خلکو پورې خندا نه بلکې موضوع پورې د خوشحالۍ پورې خندا دای شي چې خپله هم وخاندي او نور هم وخندوي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. او په همدې هیله چې ټول افغانان خوشحاله او خندان وي او په راتلونکي کې هم خوشحاله پاتې سي او ښه راتلونکی ولري. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر نور پای ته رسیږي. د ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهه، خپل نظرونه او پوښتنې مو راسره شریکې کړلې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
نازک دې لستر گی دی ڈکی شلنم خوگی گی چی گولا لستر گی دی ڈکی شلنم خوگی گی یوازی زنیم چی زڑا می دیر یا کم خوگی گی داستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگی گی یوازی زنیم چی